Gracias, Tomanana.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشې په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زې اکرام الله اکرامم او د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته دا یو ساعت خبرونه وړاندې کوم و باور چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتو پاړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی دی. همداشان د ولسي جرګې او شمیر کړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د میزان د 23مې انتخابات منحل او بیا د انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي. په روانه خبرونه کې نور مطالب همشته د خبرونې دوهمه نیمایي او دوه اونیزو خبرونو انصاف په لټه کې ورکشو وزانو ته ځانګړي شوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد پاکستان ته د سفر په ترڅ کې سبا د طالبانو له استازو سره وګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاییدوي چې الکوزي شرکت د فوټبال د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ خلاص اخیستی. او یو ایرانی چارواکی وایي هغه حمله چې د سپاه پاسداران وویشت غړي یې ووژل د پاکستان له خاورې پلان شوې او عملي شوې وه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له استازو سره وګوري. بن سلمان نن د فبروري په 18مه پاکستان ته ځي. د پاکستان د حکومت دوه سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د طالبانو پلاوی به سبا په اسلام آباد کې له سعودي ولیعهد سره وګوري. خو د طالبانو یو ویان بیا رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې له بن سلمان سره د دوی د پلاوی کتنه تر اوسه نه ده پلان شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو استازي د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره هم ګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاییدوي چې الکوزي شرکت د فوټبال د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ خلاص اخیستی. د فوټبال د ملي فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله به اوس د خپلو لوبو او سفرونو د لګښت لپاره یا بل سپانسر لټوي او یا به حکومت دا کار کوي.
د دې کار ناوړه اغیز به سمدستي د لنډ مهال لپاره وي. خو نورې کمپنۍ هم سپانسر کولای شي او یا حکومت باید د خپلې ملي لوبډلې ملاتړ وکړي. وروسته له دې چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو د فوټبال د فدراسیون پر مشر کرام الدین کریم د جنسي تیری او له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه ولګول، ولسمشر اشرف غنی د نوموړي دنده وځنډوله او لوی څارنوالۍ له ده او د فدراسیون له یو شمېر نورو غړو څخه تحقیقات پیل کړل. د الکوزي شرکت ویلي چې د هیواد د فوټبال په فدراسیون کې د اداري تشې د رامنځته کېدو له کبله یې د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل شوي او له ډیرشو زیات نور ټپیان دي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې دا عملیات د ننګرهار، پکتیا، کندهار، هلمند، فراه او سرپل په ګډون د هیواد په 15 ولایتونو کې ترسره شوي او په ترڅ کې درې تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن پاکستان ته ولاړ شي. بن سلمان به د دې سفر په ترڅ کې له ولسمشر صدراعظم او د پوځ له لوی درستی سره پر لیدنو کتنو سربیره په پاکستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې تړونونو کې په ګوادر بندر کې د تیلو د یوې تصفیه خانې جوړول هم شامل دي. د سعودي ولیعهد د ورتګ لپاره په اسلام آباد کې ځانګړي ترتیبات هم نیول شوي دي. پاکستان چې اقتصادي په دې وروستیو کې ډیر کمزوری شوی د سعودي پانګونو ته سخت اړتیا لري. بن سلمان به د پاکستان له کتنې وروسته نوې ډیلی ته هم لاړ شي. د ایران د پارلمان مشر وایي هغه حمله چې د سپاه پاسداران وویشت غړي پکې ووژل شول د پاکستان له خاورې پلان شوې او عملي شوې. علي لاریجاني په خپلو څرګندونو کې چې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا خبرې کړي دي ویلي دي چې پاکستان باید په دې حمله کې د خپل ګډون په اړه ځواب ووایي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د ایران پر امنیتي ځواکونو د دې بې ساري خونړۍ حمله په اړه د حکومت اعتراض
ورته وړاندې کړ. اسلام آباد دا حمله غندلې ده خو د تهران د ادعا په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. سپاه پاسداران وایي د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان ولایت کې یو انتحاري برید کوونکي په چاودېدونکو موادو بار یو موټر له هغه بس سره ټکر کړ چې د سپاه سرتیري پکې سپاره و. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې کوچنۍ سني بلتون پالې ډلې منلی دی. د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې تهران غواړي د منځني ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپل اړیکې ښه کړي. ایران له کلونو راهیسې له سعودي عربستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره په سیالۍ کې د سیمې په هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دی. روحاني نن په جنوبي ښار بندر ګناوا کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې هیواد یې چمتو دی په منځني ختیځ کې د امنیت د اعادې لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. او په بنگلادیش کې اته کسان د اورلګیدنې په یوه پیښه کې مړه شوي. چارواکي وایي په چتوګرام ښار کې د اورلګیدنې په دې پیښه کې د استوګنې له 200 زیات کورونه سوځېدلي دي. د بنگلادیش د ملي خدماتو د ادارې رئیس د جرمني خبري اژانس ته ویلي پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې د دې کورونو اوسیدونکي ویده و. نوموړی زیاتوي په پیښه کې چې علت یې د برېښنا شرطي بلل شوې شاوخوا 50 نور کسان هم ټپیان دي. په بنگلادیش کې هر کال په دې ډول پیښو کې چې د مسؤلیت د لازمو احتیاطي تدابیرو نشتوالی علت ښودل کېږي لسګونه کسان مړه او ټپیانېږي. په 2013 کال کې په پلازمینه ډاکا کې د یوې فابریکې د ودانۍ د ړنګېدو په پیښه کې 1100 کارګران مړه شول.
مننه چې ازادي راډیو اوري. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی او اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسوني په اړه څه نظر لري؟
در روابط بین اکتوال بعد ادوای کشور و بلکه خصوص مخالفینه که از یک به جای دیگه میره و در سازمان ملل متحد هم اونا در لست هستن.
په همدې اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپوه سید خالد سادات سره هم غږېدلی یو.
اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غهیان کړي د سولې د پروسې سره د کیږي او د پاکستان د هیواد سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پروانی شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د میزان د 23 انتخابات منحل او بیا د انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي.
توانی که ما داریم په خاطر اعاده حقوق مردم افغانستان نه ما استفاده هستیم و در برابر کسانی که امروز مفسد هستند، تقلب کار هستند.
د ولسی جرګې مرستیال منشیر فان الله عرفان او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او اروپایي متحدان باید د دې ډلې په سونو وسلوال چې دوی نیولي تسلیم شي. نور راپورونه هم شته. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې اوري کې شو عزیزانو او نيزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ملتیا مو وکړئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي. د دې وزارت ویان نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د پاکستان په هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد له دې عمله شکایت کړی چې د طالبانو مرکچی پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب په تاییدولو سره وویل چې د طالبانو د مرکچی پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو د تحریمونو په لست کې دي او دوی د سفر کولو حق نه لري. دا دغه وزارت ویان صبغت احمدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی وربلل په رسمیت د دې ډلې د پیژندلو په معنا ده.
اعضای هیئت زیر تحریم
دی وی د دیپلاوی غړي د ملګرو ملتونو د سازمان د تحریمونو په لست کې شامل دي او دا اقدام د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو او د افغانستان د ملي حاکمیت د واضح او څرګند نقص په معنا دی. زمونږ د ملي حاکمیت مسله زمونږ سره کرخه ده او دا موضوع په ډیره جدي توګه تعقیبوو او د ملګرو ملتونو سازمان ته مو له دې عمله شکایت هم کړی. خو طالبانو تر دې پخوا ویلي چې د دې کسانو نمونه د ملګرو ملتونو د سازمان په تور لست کې نه دي شامل. طالبانو تیر اونۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرکچی پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د دې ډلې په اعلامیه کې راغلي چې دا پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان به هم اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له مرکچی پلاوی سره وګوري. افغانستان د سلواغي په 14مه د مسکو د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې روسیه طالبان هم وربللی وو د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې ملګري ملتونه به په دې اړه څه اقدام وکړي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی وایي چې د پاکستان لخوا د طالبانو پلاوی ته بلنه ورکول له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده او افغان حکومت باید ډیر مخکې په دې اړه اقدام کړی وای. دی وایي د دولتونو ترمنځ اړیکو کې د هیوادونو اتباع په تیره هغه مخالفین چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي او په عین حال کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم په تورلست کې دي باید نړیوالې اړیکې مراعت شي او له دولتونو سره اړیکې ونیول شي. پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې په 1996 میلادي کال کې یې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی و او اوس هم د طالبانو له ډلې نه په ملاتړ تورن دی. اوس ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان حکومت شکایت د هغه څه په اړه چې د اسلام آباد لخوا د کابل په چارو کې مداخله بلل کیږي د پاکستان پر ضد به د جدي اقداماتو لامل وګرځي او کنه.
درنو دوستانو، و هم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کولو خبر ورکړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمیر سیاسي څیړونکي وایي چې طالبان لا تر اوسه هغه ډله نه ده چې هر هیواد ته وکولی شي سفرونه وکړي. له دې ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د حق لري چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه شکایت وکړي. له ښاغلي سادات سره سیم شفق مرکه کړي، هغه دی پښتنې په جواب کې وویل
زه فکر کوم تر اوسه پورې طالبان په رسمي ډول داسې یو حد ته نه دي رسیدلي چې د دولتونو سره د مستقل اړیکې جوړې کړي، او خصوصا هغه اړیکې چې هغه موږ په نړیوالو اړیکو کې د بین المللي نظام په اډانه کې د دولتونو لپاره صلاحیت تعریف کړو. ځکه طالبان تر اوسه پورې حقوقي بین المللي شخصیت نه دی، نو نشي کولای د دولتونو سره مستقل اړیکې جوړ کاندي. اوس چې پاکستان طالبان دعوت کوي او طالبانو مرکچی پلاوی سره ګوري، دلته دوه شکونه رامنځته کیږي. یو شک دا ده چې په سیاسي بوتي کې وګورو طالبان د طالبانو د وجود نه، د طالبانو د شتون نه او د طالبانو له جګړې څخه پاکستان ګټه وړي ده، حتی په افغانستان کې ګرم مداخله کوي. اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان ګهیادن کې د سولې د پروسې سره ورځ کیږي او د پاکستان د هیواد سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پرواني شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی. دغه مهمه خبره د نړیوالو حقوقو کې اوس که دولت صلاحیت لري د ملګرو ملتونو په منشور کې چې چون طالبان د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي، یو جنګي کتله ده، اوس پاکستان میزبانی کوي، پاکستان قربتوب کوي، او دا عیني بحث لکه څنګه چې په جګړه کې ورڅخه حمایه کوي. افغانستان حق لري د نړیوالو حقوق په چوکاټ کې چې ملګری ملتونو ته مراجعه وکړي او د امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. ځکه دا د افغانستان په چارو کې ګرم مداخله او نظامي مداخله ده.
اوس بعد ملګرو ملتونو د سازمان په ځانګړي ډول د امنیت شورا اقدام په دې برخه کې څوي
ملګری ملتونو دوه نوې اقدامات کولای شي. یو انفرادي اقدامات چې په یو شکل ملګری ملتونو کولای شي، په دې مفهوم باندې چې د امنیت شورا پریکړې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس، د نه د شری مادي پر اساس، یو سل یوختیم او درې سل یوختیم مادي پر اساس فقط د پاکستان پر وړاندې یو تعداد تعزیرات وځ کول شي. او دغه تعزیرات په لمړی قدم کې د توسيعي بڼه لري، په دیم قدم کې اقتصادي تعزیرات دي، او د سر یوختیم مادي د ملګرو ملتونو د منشور هغه نظامی اقدامات د پاکستان پر وړاندې کول شي. او به ګورو چې د دې شکایت پر وړاندې افغان حکومت څومره د تعقیب صلاحیت لري، او د دې شکایت تعقیب لپاره باید افغان دولت خلاص پکاش له دې شکایت نه ځان په ګټه استفاده وکړي.
بله، اوس د دغه شکایت سره سم مخکې افغانستان د روسیې څخه هم ورته شکایت کړی او څو ورځې وړاندې تاسو په جریان کې است. د افغانستان حکومت نور څه پیغام ورکولای شي هم طالبانو ته او هم په ځنګړي ډول د سیمې هیوادونو ته؟
طالبان ته باید په ډاګه وویل شي دغه پیغام رسول شي. هر څومره چې دوی د پاکستان سره کېږي، یا د پاکستان د سیاستوالو سره، د پاکستان د نظامیانو سره د مشورې وکړي، همدارنګه د امریکا د نظامیانو سره، بالاخره د روسانو سره کېږي، کېږي د ایران د مقامات سره کلي تماسونه نیسي. دغه تماسونه طالبان د دایمي جګړې د دایمي حل لپاره نشي رسولی. په دې مفهوم باندې چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی تضمین دی چې کولی شي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي، زما باور دا ده چې دا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نشي هوارولی، او هرګز موږ د دې جګړې د دایمي حل لپاره تعریف نشو ورکولی.
د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسی جرګې د میزان د 28 انتخابات منحل او بیا د انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي. د ولسی جرګې نائب منشي او د ولسی جرګې د عدالت غوښتنې ګروپ غړي عرفان الله عرفان ټینګار کوي چې داسې اسناد په لاس کې لري چې د ولسی جرګې یو کرسۍ په 3,00,000 ډالر پلورل شوې ده. د دغه ډلې غړي خبرداري ورکوي که د انتخاباتي کمیسیونونو عزل شوي غړي محاکمه نشي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې د عدالت غوښتنې ډله د ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو له ازل کېدو هرکلی کوي او په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د باطلېدو غوښتنه کوي. د دغه ډلې غړیو د یکشنبې په ورځ کابل کې په یو خبري ناسته کې له ولسمشر محمد اشرف غني وغوښتل چې د ولسی جرګې انتخابات باطل اعلان کړي. د ولسی جرګې نائب منشي او د دغه ډلې غړي عرفان الله عرفان وای پراخ درغلی د کمشنرانو لری کېدل ښکارا کوي چې د میزان د 28 انتخابات مشروعیت نه لري.
توانه که ما داریم په خاطر
هغه وای باید په ټول هیواد کې انتخاباتي رای باطل سی او زل بیا دي د نوی ادارې لخوا انتخابات تر سره سی کچيري داسې ونسول انتخابات ورته د منلو وړ نه دي او د افغانستان خلک به د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ګډون نه کړي او هغه اسناد چې په دې اړه دوی لري سبب یې لوی ترنولي توسپاري. د غډله د انتخاباتو خپلوا کمیسون د ډالرو د پیر او پلور په ګرم بازار تورنبي وای دا اسناد په لاس کې لري چې لمخې د ولسی جرګې یو چوکۍ په 3,00,000 امریکایي ډالرو پلورل شوې ده. دوی وای که مفسدین محکمه نشي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي او په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړي. تیرونی ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون تعدیل سوی طرحه د فرمان په صدرولو سره توشیه کړه چې د قانون له نافذېدو سم دستي ورسته جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو عزل حسابيږي. دا چې د میزان د 28 د ولسی جرګې د انتخاباتو د لغوه کېدو په اړه د افغانستان جمهور ریاست سوی هڅه مو وکړه چې نظر یې راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې د انتخاباتو بیا ترسره کېدل امکان نه لري. مرستیال بیان میزا محمد حق پرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر ډیره بریده پورې د ټاکنیز نظام تطبیق پای ته رسیدلې دی او هڅه او کوشش دا دی چې ژر تر ژره هر څومره چې ژر ممکن وي. تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې هیڅ نوې دیدګار نه لري او هڅه دا ده چې باقی مانده ولایتونه هم اعلان کړي.
ښاغلی حق پرز زیاتوي چې تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي او بریالي کاندیدانو ته اعتبارنامې ورکړي او د پاتې یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسیون ته رسیدلې او د شاوخوا 13 ولایتونو رای اوس هم د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون سن کې تر پلاتنې اعلان دي. دي
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. د افغانستان د خلاصون لارې شورا وای ملا برادر لا تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی. د دغه شورا مشر په خوانه طالب چارواکي سید اکبر غا کڅ هم منی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملا برادر رول تر اوسه محسوس نه دی، خو وای د نوموړي اصلي رول پر طالبانو د پریکړې منل دي ځکه په خبرې نوموړي د نظامی طالبانو ترمنځ لډیر محبوبیت برخمن دي. خو د چارو کارپو وحید مجدوی ملا برادر د ملا هبت الله سیاسي مرستیال دی او د موضوع ته په پام د قطر د دفتر د مشر په توګه د کار پیل بجر پیل سره د سولې په مذاکراتو کې سرعت رامنځته کېدلی شي. حاجمل تورمان راپور ورکوي.
په داسې حال کې چې له زندان نه د ملا برادر په خوشي کېدلو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه په ګمارنې سره تمه دا وه چې نوموړی به ډېر ژر خپل کار پیل کړي، خو د افغانستان د خلاصون د لارې شورا وایي ملا برادر څو کاله په زندان کې وو، له مسایلو لرې پاتې دی، نو ځکه یې میدان ته دانګل وخت ته اړتیا لري. د دغه شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا برادر اصلي رول پر طالبانو د پریکړې منل دي نه مذاکرات، ځکه په خبرې نوموړی د نظامی طالبانو ترمنځ له ډیر محبوبیت برخمن دی.
د ملا برادر خپل اصلي رول دی د صلح په باب باندې یادوي چې به ډیر رول ولري. اصلي اغا و چې پیسله و چې ماغه پیسله بیا د په دغه باندې وسی چې مطلب هغه بودبان هغه طالبان چې نظامی طالبان یې هغه منی، ځکه چې ملا برادر په دوی کې محبوبیت ډېر لري. او یو د مذاکراتو خبره ده، زما فکر باندې په مذاکراتو کې هغه خلک هغه پیش په مذاکراتو کې هغه اخته و، هغه خلک په مذاکراتو کې واقف خلک دي و خبردار خلک دي، نو دا غو رول بزمات فکر وکي په مذاکرات کې ډیر وي.
نو موري وایي چې ملا برادر که څه هم د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه ټاکل شوی، خو تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی. ملا عبدالغنی برادر چې لمخکه خو طالبانو ګڼل کیږي، په تیر میلادي کال کې د پاکستان له زندان خوشی شو، چې بیا د طالبانو د مشر ملا هبت الله د مرسیال او د قطر د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو. طالبانو د قطر د روانو خبرو لپاره چې کوم نوې لیس پور کړی ویلی دی چې یاد لیس د ملا برادر لخوا د دوی د مشر په مشوره جوړ شوی دی. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې رسنیو ته ویلي ول چې نوموړی د سولې په پروسه کې د پرمختګ په هدف د ده په غوښتنه د پاکستان له زندانه آزاد شوی دی. ملا برادر د افغانستان د سولې پلوي ګڼل کیږي او یو شمېر لویدیځې رسنۍ په دې نظر دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې یو خوځښت رامنځته شو، خو داسې راپورونه هم موجود دي چې پاکستان نه غواړي ملا برادر د افغانستان د سولې په هڅو کې ډېر دخیل وي، ځکه نوموړی پاکستان سره ښه اړیکې نه لري او هغه هیواد ته اوس د طالبانو د سفر او له پاکستاني چارواکو سره له لیدلو سره هم مخالفت لري. طالب وین زبیولا مجاهد هم ازادي رادیو ته ویلي چې ملا برادر لا تر اوسه قطر ته نه دی تللی، خو په خبره خپل کار یې پیل کړی دی. په ورته وخت کې د چارو کارپوه وحید مجده بیا د ملا برادر موقف ته په پام سره وایي چې نوموړی په قطر کې خپل فعالیت پیل کړي، د سولې مذاکرات به چټک شي.
که دی قطر ته راشي یا خپل فعالیت شروع کړي، نو په هغه صورت کې بیا د مذاکراتو په یعنی په سرعت کې ډېر تاثیر راځي، ځکه چې کله کله په دې مذاکراتو کې داسې خبرې هم پورته کیږي چې بیا طالبان وایي چې په دې اکله باید موږ خپل مشرانو سره مشوره وکړو، خو چې ملا برادر په دې خبرو کې ګډون ولري په هغه صورت کې تر ډېره بریده پورې داسې مسایلو ته ضرورت نه پېښېږي.
ښاغلی مجده هم وایي ملا برادر له زندانه خوشی شوی، خو لا هم په یو نامعلوم ځای کې دی او قطر ته یې د تګ اجازه نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د فبروري په 15مه نیټه دوحا یو ځل بیا د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د غونډې کوربه وي، خو نازوابه پوښتنه لا هم داده چې که د ملا برادر رول د افغانستان د سولې په برخه کې دومره مهم ګڼل کیږي او له همدې امله له زندانه خوشی شوی هم دی، نو قطر ته سفر او په هغه هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د کار پایل تر اوسه ولې ځنډول شوی دی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. په هلمند کې د سولې پیل شوی حرکت کونړ ته رسیدلې. دلته ازادي رادیو سره مسولینو په خبرو کې ویلي دي چې د سولې حکومتي شورا د حکومت او طالبانو او یو شمېر لوړپوړو مسولین د سولې په وړاندې خنډونه ایجادوي. د دې موضوع تفصیل رهلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ مرکز اسدآباد کې د یاد غورزنګ ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته ویل دوی د ولس لمنځه راپورته شوی ولسی ملاتړ ورسره دی او تر دې دمه یې د حرکت د پرمخ بیولو لپاره نه چاته د مرستې لاس نیولې او نه یې د چا وړاندیز منلی دی.
موږ له پیل تر دا اوس پورې ویلي دي وایي چې نه له استخباراتو پیسې غواړو، نه له افغان حکومت پیسې غواړو، نه له طالبه پیسې غواړو، نه له یو هیواد پیسې غواړو او نه هم له یو سفارت څخه پیسې غواړو. همدا اولس دی، همدا اولس په موږ ساتي، همدا اولس پر راپورته کیږي. هر څوک به زموږ سره کومک کوي، ځکه چې سوله د ټولو لپاره ده. دا حرکت پردی نه دی، دا حرکت ملی دی، دا ټول حرکت دی، دا د فرد پرد حرکت دی چې هر فرد ځواک لري، ځواکمن وي، مالی ملاتړ کولای سي.
هغه وای حکومت د سولې په نوم جوړ کړی شورا باندې په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د سولې د پاره کوم ګټور کار نه دی کړی. وطن دوست وای د سولې په وړاندې خپله د سولې شورا یو شمیر حکومتي لوړ پوړي چارواکي، همداسې د طالبانو څو مشران او ځنې بهرني هیوادونه خنډونه جوړوي. د یاد حرکت مسولین وای په جګړه کې مالی او ځانی زیان افغانانو ته رسیږي، نو ټولو قومونو او ولسونو ته پکار دی چې په جنگ کې دواړو ښکېلو خواو باندې فشار راوړي، څو د سولې خبرو د پاره یو بل ته اوږه کوزه او ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د کونړ اوسیدونکي وای دوی تل ویلي چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانان وژل کیږي او ټپیان کیږي، نو افغانانو ته پکار دي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره په خپلو کې سره خبرې وکړي او په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. عبدالوارث او ذبیح الله وای
سولې تر اوسه ډېرې هڅې شوې دي، حکم سر هند نیولی، خدای دې وکړي چې دغه ولسی حرکت چې شروع دی دا د وطن ته یوه سوله راوړي. مونږ د دوی هرکلی کوو، دوی اوس نور دغه د کونړ ولسوالیو کې ګرځي، د دوی سره زمونږ کونړي ملګري دي. مونږ دغه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه ګام بول.
دغه کوم ورونه چې د هلمند نه را روان شوي دي، او د دوی مونږ کلک ملاتړي وو، د سره به همکاري وو، تر څو ورسره یو ځای شو دغه د سولې غږ پورته کړو. به دغه په ښکېلو خواو باندې غږ وکړو، تر څو جنگ جګړو نه لاس واخلي او دغه دردیدلی ولس چې جګړو ځپلی دی نور په سوله کې ژوند وکړي.
په هلمند کې د سولې پیل شوی ولسی حرکت په داسې حال کې کونړ ته را رسیږي چې افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د افغان سولې بهیر چټک کړی، او دواړه هیوادونه غواړي چې څومره زر کېدی شي په هیواد کې د سولې لمر راوخیږي او د جنگ تورتم پای ته ورسیږي. خو شرط دا دی چې طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، چې تر اوسه طالبانو افغان حکومت سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه نړیواله مسله. د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی، او اروپایي متحدان باید د دې ډلې په سوونو وسلوال چې دوی نیولي تسلیم شي. په تیرو څو کلونو کې د اروپایي هیوادونو په سوونو ادبا د داعش او نورو افراطي ډلو په پلوۍ د جګړې لپاره سوریه او عراق ته تللي وو. په دې اړه تفصیل نوري اسنوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی، او له اروپایي متحدانو یې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې له 800 زیات افراطي وسلوال چې نیول شوي تسلیم شي. ترامپ پرون په یوه ټویټ کې وویل امریکا له بریتانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې له 800 زیات وسلوال چې موږ نیولي بېرته تسلیم شي او محاکمه یې کړي. ترامپ لیکلي د داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی، خو بدیل هم دومره ښه نه دی چې موږ اړ شو چې دوی آزاد کړو. ترامپ لیکلي دغه وسلوال به اروپا ته چیرې چې دوی هڅه کوي بیرته لاړ شي نفوذ وکړي، او متحده ایالات د دې شي ننداره نه شي کولی. ترامپ وایي اوس د نورو وخت دی چې خپله دنده چې ترسره کولی شي ترسره کړي. ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې وځو. اروپایي او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي چې په سلګونو وګړي یې منځني ختیځ ته تللي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. د بهرنیو هیوادونو یو شمېر دغه اتباع وژل شوي، یو شمېر نور نیول شوي، او ځینو نورو یې هم د دې هڅه کړې چې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. یو شمېر چارواکو هم له سوریې د دغو افراطي ډلو د بیرته راګرځېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال په سوریه او عراق کې ډېرې سیمې ونیولې، او د اسلامي خلافت په نوم واکمني اعلان کړه چې د واکمنۍ په تېرو څو کلونو کې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې کړې او هم یې تروریستي حملې ترسره کړې دي. خو له څو کلونو جګړو وروسته په دواړو هیوادونو کې د امریکا ملاتړو ځواکونو دغه سخت دریځ ډله ډېره ځپلې، او هغوی کوچنیو سیمو په شاتګ ته مجبوره کړې چې په دې وروستۍ مرحله کې هم دغه سیمې له لاسه وځي. د امریکا ولسمشر ویلي چې ډېر ژر به اعلان کړي چې داعش ډله په سوریه کې بشپړ ماته شوې. هغه د تیر کال په دسمبر کې هم په خپل دې اعلان سره چې داعش ډله په سوریه کې ماته شوې او خپل 2000 سرتیر له دې هیواد باسي د امریکا د کانګرس غړي او خپل متحدین حیران کړل. انتقاد کوونکي وایي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په سوریه کې یو خلا رامنځته شي چې ورسره به د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې بیرته ځان منسجم کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زموږ اګلا ازادي رادیو ناوړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 2.9 رڼا اوریدلی شي. اوس هم د مازیګر 4:13 شوي. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
تاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو لاستازو سره وګوري. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د طالبانو پلاوی به سبا په اسلام آباد کې له سعودي ولیعت سره وګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاییدوي چې الکوزي شرکت د فوټبال د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ څخه خلاص اخیستی. د فوټبال د ملي فدراسیون مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل ملي لوبډله به اوس د خپلو لوبو او سفرونو لپاره یا بل سپانسر لټوي او یا به حکومت مالی ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 450 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. دا عملیات د دفاع وزارت په وینا په 15 ولایتونو کې شوي دي. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له ولسمشر صدر اعظم او د پاوز له لوی درستی سره وګوري او د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي هغه حمله چې د سپاه پاسداران 28 غړي په سیستان بلوچستان ایالت کې پکې ووژل شول د پاکستان له خاورې پلان شوې او عملي شوې وه. د پاکستان د پارلمان مشر ویل چې پاکستان باید په دې حمله وبخې. د ایران د پارلمان مشر ویل چې پاکستان باید په دې حمله کې د خپل ګډون په اړه ځواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران غواړي د منځنی ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپل اړیکې ښه کړي. روحانی نن په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې هیواد یې چمتو دی په منځنی ختیځ کې د امنیت د اعاده لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. او د بنگلاديش په چتوګرام ښار کې لږ تر لږه 8 کسان نن سهار د اور لګیدنې په یو پیښه کې مړه شول.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د پارا بیډمنټون ملي لوبډلې لوبغاړي له متحده عربي امارات څخه د سپینو زرو او برونزو میډالونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د پارا بیډمنټون په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره امید حقجو د سپینو زرو او نوري نجفي د برونزو میډال ترلاسه کړ. د ښاغلي پیمان په خبره دغه سیالۍ د لسو هیوادونو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې وشوه چې افغانستان پکې په خپل لومړي ګډون سره وتوانید چې دوه میډالونه وګټي. نوموړی دغه نړیوال سیالۍ هر کال ترسره کیږي او ټاکل شوی راتلونکي پړاو یې د تایلند په کوربتوب وشي. د ګربزو سرحدي لوبډلې د پکتیا د فوټبال چیلنج کپ سیالۍ وتلولي وګټله. دغه سیالیو پایلو به د ګربز سرحدي او افسرخان لوبډلو ترمنځ وشوه چې د ګربز لوبډلو توانېده چې د افسرخان لوبډلې ته 2-0 پوړاندې ماتې ورکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د پکتیا ولایت څخه شپږ لوبډلو ګډون کړی و. دغه سیالیو هدف په یاد ولایت کې د فوټبال لوبې وده او د خلکو ترمنځ یووالی ښودل شوی دی. او سریلانکا د دوو ټیسټ سیالیو په لومړۍ پکې سویلي افریقا ته په یوې وکټې ماتې ورکړه. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې سویلي افریقا د ټولو لوبغاړو په زیان سره 215 منډې وکړې چې په ځواب کې سریلانکایي لوبډله په 191 منډو وسوځیده. په دوهم پانه کې بیا سعودي افریقا 295 منډه جوړ کړې او په ټوله کې سریلانکای لوبډلې ته د 304 منډو هدف وټاکه، چې په ځواب کې سریلانکای لوبډلې ورکړ شوی هدف د 9 لوبغاړو په ځان سره پوره او لوبې د 1 وکټې په توپیر وګټله. ټاکل شوی د دوه لوبډلو ترمنځ دوهم ټیسټ لوبه د روانې فبروري میاشتې له 20 منټې څخه د سعودي افریقا په پورت الیزابت لوبغالي کې ترسره شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسئ. محمد واصل وسالو چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. دې وروسته 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونې لرو. هیله ده له ازادي راډیو سره پات شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغې پسې ورشبل وی هغې پسې ورشام دی کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د تخار له ولایته د شیردل پاسون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښوونکو او ښوونځیو کمبود زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د ویلي چې دغه ستونزې څو ځلې له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړې خو کلونه وځي چې هوارۍ ته اقدام نه دی شوی. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور نوم د سدهو لکوم زاید ټلیفون کړي.
شیردل پاسینم د تخار ولایت څخه د درقت ولسوالۍ نه د معرفت بښتې مدیر ستونزلورو. نه ته نه په درقت ولسوالۍ کې په بیلو بیلو ولسوالۍ کې داسې ستونزلورو. احمد تخار ریاست پون ریاست په دې ارسه کې خپل هغه ومده صلاحیت چې دوی لري واک لري هغه کوم چې دوی واک صلاحیت ورکړي د معرفت پون وزارت دا دې په سم توګه تطبیق کړی نه دی. همیشه د غیر قانوني چلند باز دي سیمه سره کړی دی. همدغه چلند باعث ته دې سوې دی چې نامنی په سیمه کې و پیدا سوې ده. خلک به عدالتي خو دې ولې دي خلک د تاخر د معرفت نه اکثریت ولوسونه چې لري پر دې سیمه کې ناراضه دي ولې چې عدالت تامین سوې نه دی. همیشه معلمانم راځي په کله چې خپل پیشنهادونه راوړي یا غامر د معرفت کې راځي مرکز د ولایت راځي ورکه مختکی معرفت دې په سم ټوګه اجرا کوي نه
که خپل همدې ستونزه مشخصه کړي خو وي.
اساسي ستونزه د کتاب په وخت نه رسیږي، تعمیر نشته، نظارت نشته، تفتیش نشته، چا دلته مکتب شتون لري کنه لري. همدغه همدغه ستونزه دي تر څو چې موږ نظارت ونه لرو، تفتیش ونه لرو او بصلاحیت کسانه ته باندې شي تفکیک ونه کې د شو بد معلومینو او کوم کسان چې بوزټی کې دائم راځي. یو بل غټه ستونزه دا درته یاد کوم اکثریت معلمین په خپل وخت مایند یا جرچوینې په میاټ کې 2000 راځي 15000 راځي نو خپل ماش اخی معرفت رو ماش ماش ټول کېږي خپل وظیفه نه خپل وخت باندې ناظر کېږي شاګردان ته زده کوي په وخت مایند باندې
ورور ته خو ډېر ستونزې په ګوته کړې. آیا دغه ستونزې مو په تخار ولایت کې د پوهنې له رئیس یا والی سره شریکې کړي؟
بېلکل بېلکل تاخار کې به د تاخار او د قطلو سوالي کې 100 کیلومتر د مرکز څخه لري ده. څو دوه مکتبې منظور شوی دي او دا 15 کال کېږي په بودیجه کې نیول کېږي ته مرکز خلاصيږي. خو په تاخار کې چې هلته زوروا کسان دي هغه ولسوالۍ ته مکتب نه پرېږدي چې بلار چې انتقال شي. هلته دغه پیسې په نور ولسوالۍ کې مصرفوي او دغه پیشنهاد مو څو ځله محلي ادارې تاخار مالی ادارې ته مو کړی دی. اته درې ځله مو وزارت سره لیدنه کړې ده. وزارت ته غاس وزارت خپل د وزیر سره لیدنه کړې ده چې موږ داسې ستونزې لرو. موږ محروم پاتې یو په دشمنو سکاله کې موږ تعمیر جوړ شوی نه دی ولې موږ توجه نه کوي. هر افغان د تعلیم حق لري چې په هر ځای کې تعلیم وکړي خو موږ بدبختانه تعلیم سره محروم پاتې یو. موږ ماشومان ټول بے سواده پاتې یو، انجینرو بے سواده پاتې یو، لوکانو بے سواده پاتې یو او عمله دغه تعمیر نه لرو. موږ
خو وسه غواړی چې کوم ستونزه باید اول هوار شي.
موږ د معرف سره غوښتنه دا ده چې څنګه چې معرف د افغانستان یو اساسي بنیادی سیستم دی چې افغانستان خلک د بوران باسي، چې دغه معرف باید په ټولو سیمو کې تطبیق شي، یکسانه تطبیق شي. طرف یو یا ستم په خاطر باندې باید معرف کارونه کړي. معرف باید سیاسي نه شي چې خلکو لپاره ګټه ورسوي. که په سیاست باندې تړل کېږي، همدغسې به محروم پاتې شي. کله درخت ولسوالۍ ولس چې په شپاړس کال کې صاحب د بعضې مکتوبونه تعمیر شاګردانو تعمیر لیدلی نه دی، په ژمي کې د سړی هوا سره مخ دي، په دوبي کې د ګرمۍ سره مخ دي.
ستاسو ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو.
سلامت، مننه، کور ودان.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریکه کړه. جناب حقمل، د تخار ولایت د درقتل ولسوالۍ نه د شیردل پاسون په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې له کلونو کلونو راهیسې د خونکو او ښوونځیو کمبود شته. د دغه ستونزې هوارۍ ته د پوهنې وزارت څه تدابیر لري؟
لکه تاسو ته چې معلومه ده، معرف د افغانستان متاسفانه له ټولو هڅو او بندو ترلو سره سره ځینې جدي مشکلات لري. دا مشکلات هم د کتابونو په برخه کې دي، هم د معلمینو په برخه کې دي، هم د ودانیو په برخه کې. خو له دې ټولو سره سره هرې برخې ته پلان او کار موجود ده. همدا اوس موږ 12.2 میلیونه جلد کتابونه د چاپ په حالت کې دي، 9.5 میلیونه جلد به نور چاپیږي او د تخار په ګډون ټول افغانستان ته رسیږي. د تعمیرونو لپاره همدا اوس 2000 شاوخوا ښوونځیو د تعمیرونو کار په ټول افغانستان کې پیل شوی ده. په بل یو کال کې به 3000 نور تعمیرونه جوړ شي، او په دې ترتیب سره به موږ کړلای شو چې تقریبا 90% د ښوونځیو د تعمیرونو د کمښت مخه ونیسو. دا ټولې هڅې دي چې د افغانستان معرف د افغانستان د ټولو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره کوي، او دا یو مکلفیت په سترګو ورته ګوري. هغه که د افغانستان تخار ولایت کوم بل ولایت ته موږ خلکو ته ژمنه ورکو چې ستونزې په پروګرامونو کې دي، او د وخت په تیریدو سره به انشاءالله ستونزې هوارې شي.
حکمل صاحب، اوس مهال د تخار په ولایت کې د ښوونځیو جوړول پیل شوی؟
په ټول افغانستان کې روانه ده. تخار یو له هغو ولایتونو ده چې جدي تمرکز ورباندې کېږي. موږ هلته یو ځوان رئیس لرو، او انشاءالله هغه تر ټولو ښه کولای شي چې دې ستونزې ته رسیدګي وکړي.
ښه، تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه اورېدونکي باید ناهیلي نشي؟
موږ مکلفیت لرو وظیفوي، او د دې وظیفوي مکلفیت له مخې موږ ډیر کارونه تر اوسه پورې کړي هم دي. د افغانستان د موجوده بودیجې او امکاناتو په چوکاټ کې موږ خلکو ته ژمنه ورکوو چې ستونزې په پروګرامونو کې دي، او د وخت په تیریدو سره به انشاءالله ستونزې هوارې شي.
د انصاف پلټه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د تخار له ولایته د شیردل پاسون په نامه یو کس ازادۍ رادیو ته ویلی و چې په دغه ولسوالۍ کې د خونکو او ښوونځیو کمبود شته، او زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي. او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې د ښوونځیو جوړول پیل شوي، او د خونکو او کتابونو د کمبود ستونزه به هم په لږه موده کې هواره شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا ونې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې له خپل کورنۍ څخه ورکتي، او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي دي، خو لا تر اوسه کورنۍ ته نه دي رسیدلي. ازادي رادیو د همدې پروګرام لاله ری هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي.
السلام علیکم، او ارست راخلم د دې سابزنا دلته یو کس ده د امچا په نامه باندې چې په دې ورځ کې بیا هم پیدا شوې ده. دلته ګرځي که د هر چا خپل خپلوانی د شمارې د زنګ وکي 0 10 21 21 00. بیا شماره تکراروم 0 3 0 2 1 2 0 0. د خدای په امان.
اور از ازادی رادیو ته سلامونه، السلام علیکم. زه نام محمد نزار ده، څنګه خبر کوم د دوی والد کې وشي زما یو نفر د محمد فنمو باندې چې خپل ولایت د نګر ولسوالۍ دي یو چا ماته معلومات را کړی دي، خو ما تېره یکشنبه د تقریبا اعلان وه د خالي ولایت یاد کړي او سړي را پوه چې د ولسوالۍ نه د خالي اوسېدونکي دي نور تقریبان ودانۍ را تیار کړي په دا شمېر نه سراړي کې وي انشاءالله راځي چې پیدا به سي پر اووه سوه دوه اویا څلور نوي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خبر حمیداللہ مدرسے سے ہر مہینوں کی معلومات
السلام علیکم، زه پیغام د لغمان اوسېدونکی زما ورور کیهان نومېږي، په ایران کښې نادرکه شوې ده. که په دغه حاله تاسو چا ته پته وي په دغه شمېرې د مونږ سره اړیکې ونیسي. یو یو دانه وایم: صفر اووه درې یو نه شپږ درې یو دوه پنځه. چا ته په دغه حاله باندې پته وي خطب لشي نیم ورته ورکوم. مونږ ډېر ځورېدلي یو، ډېر ځورېږو. خدای دې دغه مونږ ورور پیدا کړي، ډېر پریشان یو. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم، زه عبدالقیم د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لین کښې یم. وروره، زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی او اتلس کاله عمر دی. هر مسلمان ورور چې معلومات یا چېرې دی زموږ اواز اوري وروره، اتلس لکه افغانۍ جایزه لري. دا زما د ټلیفون په نمبر دی، ما ته زنګ را ووهي یا د ازادي راډیو ته زنګ را ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده 00 00 00 00 00 00. د ټلیفون نمبر یو ځلې بیا وایم وروره: 00 00 00 00 00 00. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
سلامونه او احترامونه د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. زه امان الله د زابل د ولایت شرصفا د ولسوالۍ او د جلدک د سیمې او د حجانو د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما یو ورور په نامه د بسم الله د 25 کالو په عمر به زیات کم یې، د اووه میاشت کېږي چې د دماغي مشکل له وجې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور د ده په هکله معلومات لري په دغه شماره کې زموږ سره تماس ونیسي: 00 01 50 49 215. شماره بیا وایم: 00 01 50 19 42 215. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام مسلسل نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم، آیات اللہ ارغنداو ولایت ارغنداو ولسوالی خالدی ماجر چلپور شیخان پکلی کی وہ سیدن خوبیا دار احسان لانامی ولاری و ایران تھا بیا په ایران کې د ایران چې راپس کړی وو افغانستان ته بېرته یې راړولی وو. نو موږ به هومره معلومات په درو نور معلومات یې بلا موږ نه لرو. نو دا څلور پنځه کاله کېږي تقریبا تخمیناً چې دی له کوره نادرکه ده، ورک ته هېڅ د مرګ او د ژوند معلومات یې نشته. نو که هر مسلمان ورور ته د احسان الله په هکله معلومات یې او یا دی خپله زموږ غږ اوري، نو لطفاً دې هم دغه شمېرې ته زنګ ووایي چې زه اوس ورته تکراروم: 0 02 02 02 02.
السلام علیکم دی ازادی رادو کار کوم کو تا جما نو علامیر دا جما یو زوی پنوم دی حسن دا یاتم کال دا نظر کدا او کار مسلمان ورور ته معلومی یادای جما غاوری دغه شماره دې موږ زنګ وی چې میدان شار دی ولایت دی د نرخ دی ولسوالۍ یو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د خالص فامیلو نه تاسو سره په تماس کې یم او زمونږ یو رشته دار نادرکه شو د چپچارو ولسوالۍ اوسېدونکی دی، پوه شي. او د دغه اعلان که چېرته هر چا ته په اړه معلومات یې پوه شي په دغه نمبر مونږ سره رابطه وکړي: 0 01
اتیا یو دیش پنځه سوه اته اویا
ما یو اخش نمیږې د څلوېښت کاله چې ورک دی نعمت نمیږې د غلام د نظام اکا ورور دی چیرې چا ته پاتې په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي چې پر اووه سوه شپږ پنځوس شپږویشت یو څلوېښت اجازه د شرینی ورکول کېږي ډېره مننه د ازادۍ راډیو
السلام علیکم زما نوم عبدالستار زما د ورک شوي نوم نورخان مشهور په محمد شاه دا پنځه شپږ کاله کېږي د کندهار ولایت د زما مکلس مدرکه شوی ده هر څو کې پاره معلومات نه لرم مسج په دغه شماره ته ماسونه صفر راځي اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت ازادي راډیو څمنه ده
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022111415.
بله السلام علیکم زاد الکین د پراد ولایت د بالا بلد دولسوالی د گرانی د کلی ستای سره په لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپاړس کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې زده په بالو باندې معلومات لري ډېره هیله لرمه. زما د تلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوی وروره اتلس لکه افغانۍ جایزه لري. زما د تلیفون نمبر دی 0500585 شپږ اته شپږ شپږ. د تلیفون بله اریبا شمېره ده 0005488352. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم زه عالم ګل د هلمند ولایت تنازی د ولسوالۍ د شرک څخه خبره کوم. زما پلار شری محمد ګل اکا په نامه دی. سړی دی د شپېتو اویا کلو پر شاوخوا باندې عمر دی. یو کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا ګلې مسوي په دغه لمبر باندې زنګ ووي پر وڅ څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه یو ارې بیا وایم 0500 نه یو درې صفر یو نه پنځه. د ازادۍ راډیو څخه زه دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم زه مرک مشهور په امیر محمد خبرغان دی ولایت جغسای د زرګرخانې څخه زما یو زوی دی عمران په نامه په اثر د خلل د دماغو له کوره ناراضه سوی ورک شوی ده. مدتی اتو کاله کیږي چې له کوره نادرکه شوی ده. نوم یې عمران ده. هر چاته کې د عمران په نامه باندې معلومات یې له کوره نادرکه شوی ده. سینې پنځلس کاله ده. دا اته کاله کیږي نادرکه ده. موږ ته په دې نمبرو باندې معلومات راکړي 0000 څلور سوه اویا درویش اته پنځوس. شیرینی ورکول کیږي. وسلام.
دغه زما زوی ورک دی عبدالحاجي په نامه دی. دا پنځه کاله کېږي د کور د کوچنیانو سره د کډې سره ورک دی. که چېرې په دغه تلیفون په شماره زما نوم پیزلا کا دی د کلي پراده ولایت د کلیسان د ولسوالۍ په دغه شمېره چې زه خبرې را سره کوي زه در سره کوم په دغه دې موږ ته معلومات راکړي. بس د خدای په امان.
السلام علیکم زکری شهزاده د هلمند ولایت تمرجی ولسوالۍ د شورک د سیمې در سره په تماس کې ما. زما پلار دی. نوم یې محمد ګل اکا دی. د نور زامنو نمانی پیدا ګل او سلام ګل او علم ګل دی. هر ورور که په دغه اکړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیره زنګ ووهي 0500 2515 1. یو ځلې بیا تکراروم 0500 2515 1. که هر چا راته پیدا کړي ښه پوره جایزه درلاسه کولی شي. وسلام.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم.
زما دوه ورونه دي ورک دي چې یو په نامه د رحمت الله دی بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا درې کاله کېږي چې دوی د کوره وتلي دي د یاران په نیت هېڅ درک یې په دا درې کاله چې زموږ سره یو معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري په دغه لمبر دې و موږ ته زنګ ووایي. صفر اووه بیا صفر بیا دوه واره څلور څلور بیا اووه بیا صفر بیا اووه بیا اته بیا صفر لمبر یو وار بیا درته تکراروم. صفر اووه بیا صفر بیا دوه واره څلور څلور بیا اووه بیا صفر بیا اووه بیا اته بیا صفر. السلام علیکم.
بجے السلام علیکم. ز جانان یم د کندهار ولایت سن زنګ ته ولې دی ما یو ورور دی چې د سره بغل سره سوي دی د پلار نیمه خدای دا د کار نیمه عدل جان د ورور نیمه یو جانان یو سجید دی د دنم خان دی د شلو کالو یو شکالو په خوشاو خوا کې دی. نو دې سره بغل ته تللی و د نیش سره بس نه درته سوي دی دوه کال کېږي. نو ار مسلمان ورور د دا شخړې سترګې دي د شلو کالو په شاوخوا کې دي. ار مسلمان ورور ته کوم علمي لیدلې پر دا پښو ټپونن دي. ار مسلمان ورور ته کوم علمي په دغه لمبر دي ما سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر صفر څلور شپږ څلور اووه څلور صفر پیغام نشر کوي شیرینی ورکړه کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما یو عزیز ورک دی امیرجان میزی پنځو یا پنځه پنځوس کاله عمر لري د جوند ولسوالۍ دی د شاباجانو د کلي دی د بادغیس ولایت دی. نو که په دغه اړه هر څوک معلومات ولري او په غوزو کښې هم نو که علت لري نو که د غوزو درنتیا هم ورسره ده نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. صفر اویا درې سوه څلور څلوېښت دولس دیارلس. یو ځل بیا د ټلیفون نمبر تکراروم. صفر اویا درې سوه څلور څلوېښت دولس دیارلس. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم امین الله د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اړوند کاینوی سیمې څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور زما یې ورور دی تقریبا شاوخوا درې کاله کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. نه د مړه او نه د ژوندي معلومات ته. نوم یې احمدشاه دی د عبدالرؤوف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي په اړه کوم معلومات لري په دغه شمېرې ما ته زنګ ووایي. او هغه کوم ورور چې مخکې په تېره خپرونه کښې میسیج پرې ایښی و چې د احمدشاه په نامه یو سړی دی مسجد پر مسجد کېږي تقریبا د دوهویشت کاله عمر لري. هغه د هغه ورور دې خپل میسیج پلاله بیا په راروانه یکشنبې په خپرونه کښې ووایي یا چې ازادۍ ته زنګ ووایي چې زه د ده شمېره د ځانه سره ثبتم او بیا معلومات یې وکړم. دا زما شمېره ده صفر اووه څلور څلور اته یو اووه صفر دوه واره نه نه بله شمېره ده صفر څلور اویا څلوېښت یو شپېته دوه سوه یو نوي. وسلام.
بله السلام علیکم. عبدالمنان یغم د هلمند ولایت د ګرشته ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی د جانان په نامه دی تقریبا پنځلس پانس کاله کېږي چې د کوره څه نظر اکړه دی. نه د مرګ نه دی عمر مزمور څخه شته. هر مسلمان ورور که د تاریخ له معلومات لري موږ سره په دغه شمېره باندې زنګ وکړي.
زه د روزګان دولت تجیز عبدالسوالۍ نه خبرې کوم او دا زوی بیدالله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نادرکه دی معلومات موږ ته نه کېږي. په دغه لمبر باندې ما ته د زنګ ووایي صفر اویا دوه دوه واره نه پنځه دوه واره اته درې.
هلو ازادي راډیو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه کریم له مسلمان د زخم د بل دغ دی د شیفان ولسوالۍ پاسونه کلي اوسېدونکی. زما یو ورور د ابوخار په نامه باندې چې دی د پنځه شپږ کال کېږي د کور نظر اکړه دی. زابیله رادیو له اورېدونکو زه خپل زنګېله کېږي چې په دغه لمبرو باندې موږ ته زنګ ووایي چې هر چا سر وي که هر لرې وي. لمبر دته وایم صفر اویا درې سوه نه نوي یو زر اته سوه شپږ څلوېښت. لمبر بیا درته تکراروم صفر اویا درې سوه نه نوي یو زر اته سوه شپږ څلوېښت. صفر اویا بیا اویا دوه ویشت اووه سوه پنځه اویا. صفر اووه سوه درو اویا
ازادي راډیو خبر مننه. السلام علیکم.
ما ورور خپل نوم یې سعادت دی. زما ورور حزب الله کندهار ولایت کې د شپږ میاشتې کېږي نه درکه دی. که هیله مې دا ده چې دا پیغام ثبت کړه او دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اسمي سهيل شنايمه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره زما یو انډیوال ورځ به تقریبا د دوه کال کېږي چې د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکی دی د امین الله په نامه دی کدی زما غږ اوري یا کوم د دوست اوري زما غږ لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دی زما سره د ټلیفون پر همدغو دوه شمرو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمره ده سلام 0 5 3 5 5 د ټلیفون افغانستان شمره ده 0 5 1 3 2 8 او خپل شرینی دي درلاسه کې
دوستانو ستاسو پیغامونه مده د خبره کړه هله د چی ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي د خبرونه زفر به ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زچی قدم به قدم گدم تا یاد